په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشي کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشي کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. تفصیلي وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یوې 9 درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي دي. دا په تېرو 10 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیم یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلی دی. لومړۍ ورځنۍ سیالۍ افغانستان په 2 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 2 توپونو وګټله. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیژو چې له کبله یې لږ تر لږه 1 تن مړ او 9 نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د 6 تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 29 کلن او اصلا ارمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیبرودونیتس ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیبرودونیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړه ولیدې. او وړاندې په خبرونه کې به د دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړې وې طالبانو ته وسپارلې. ایران په دغه اقدام سره څه غواړي لاسته راوړي؟
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره خپل روابط ښه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیسته. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم می دوی تغذی شوی دی زنه شم کولای خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
په میدان وردګو ولایت کې د موچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د موچۍ ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یو سي.
په کندوز کې بیا د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی او یو علت دا دی چې د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. طالبانو د ایران دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لور ته یو ګام بللی. تفصیل به له عصمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترون چار شنبه وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایل چې د تیر کال په اگست کې ایران ته وړل شوی وو دوی ته وسپارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلې د دوه هیوادونو ترمنځ له تماسونو وروسته افغانستان ته سپارل شوې دي. په هغه وسلو کې چې ایران د طالبانو حکومت ته سپارلې هموی ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایت او نورې وسلې او نقلیه وسایت شامل دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د ایران د اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لور ته یو ګام بللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې ایران دا وسلې د سه شنبې په ماخوستن په اسلام کلا بندر کې طالبانو ته وسپارلې. ایران په خپل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اگست کې پر نیمروز او فراه ولایتونو د طالبانو د بریدونو په مهال د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه له وسلو او زغرګاډو سره ایران ته واوښتل. د دغو زغرګاډو او پوځي لاریو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپاره شول چې د افغانستان له پولې د ایران خواته انتقالي شي. د افغانستان د جمهوری نظام د نسکورېدو په محل د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسګونه هیلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړي چې لا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. تاجکستان ویلي چې د الوتکې د طالبانو حکومت ته نه سپاري. ازبکستان هم ویلي چې د الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نه ورکوي. اکثر افغان پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. خو ایران لومړنی هیواد دی چې طالبانو ته د افغانستان د پخوانی حکومت وسلې سپاري. راپورونه وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریشي چې د طالبانو لاسته روغي په لاس ورغلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخوانی حکومت پر زیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو د نظر له خاوند عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران دا اقدام څنګه ارزوي.
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي لامدې طریقه د افغانستان له اوسنی حاکمیت سره یا له اسلامي امارت سره خپل رابطه روابط خکړي او خپل اړیکې پراخې کړي او تر څو وکولای شي خپل هغه ملي ګټې کوم چې دوی ته ارزښت لري هغه خوندي کړي.
حقانیر صاحب، له طالبانو سره د ایران اړیکې له دې سره سره خرابې دي چې طالبانو په خپل حکومت کې خصوصا شیعهګانو چندان ونده نه د ورکړې دلیل څه کېدای شي؟
ایرانی حاکمانو په تیر شلکلن دوران کې ښه فرصت درلود. دوی وکولای شوی د افغانستان په تیر رژیم باندې د نفوذ له اړخه په تیر بیا هغو کسانو ته سي ذهن او فکر له دوی سره په توافق کې یا د ایران د ګټو ساتلو ته ډیر لیوال وو. هغوی ته غوښن ځای په تیر حکومت کې پیدا کړی او تر دې وراخوا ایران لکه څنګه چې اکثرو هغو دوستانو ته معلومه ده چې په سیاست کې لاس لري، د ایران د څخه د ډالرو خلتي راتلی او پار کې تشیدی. نو زه فکر کوم چې دوی اوس خپل ملي ګټې تر بل هر څه لوړې بولي او په همدې بنیاد باندې طالبانو ته د همکاري لاس وخت کړی.
فکر کوئ چې د ایران او طالبانو اړیکې به تر ډیر وخت پورې په اوسنی شکل دوام وکولی شي؟
زه فکر کوم چې اوس د ایران حاکمیت د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې دغه سی او روابط ته زړه کړی ده او هغه دا چې متل دی وای زما د دښمن زما دوست دی. نو دوی به وګوري چې تر کومه وخت پورې دوی د طالبانو محتاج دي. دوی معمولا صحنه ته ګوري بیا عمل کوي، خو اوس دوی مشترک دښمن لري او هغه داعش دی او بل دوی یو مشترک تربور لري چې هغه د امریکا متحده ایالات دي کوم چې دوی د تلیوال دي چې کولای شي په یو ډول یا بل ډول په د امریکا په حکومت باندې فشار راوړي تر څو هم د ایران په تړاو باندې او هم د افغانستان په تړاو باندې هغه خپل دریسته تغییر ورکړي او یا پر خپل کړو وړو بیا کتنه وکړي. نو ګمان کوم چې تر وخت به دغه اړیکه په همدغه ډول چې پیل شي بي دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار چې د ایران له خوا د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځي وسایتو او وسلو د ورکولو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظر څرګندوو.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونه وارده په دې خبرونه کې بیا هم همدا د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلو او پوځي وسایتو موضوع چیرې چې ایران افغانستان ته بیرته ورکړی دی او دغه راز د افغانستان ځینو نورو ګاونډیو کې هم د افغانستان د پخوانی حکومت ډېرې وسلې او مهمات شته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکي اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یو اعلان کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. په اعلامیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې د غړي سمیرا حمیدی په قول ویل شوی طالبان له وخت رسیدو وروسته له خلکو سره زور زیاتی کړی او زورول او ربړولی دی. په عین حال کې د اجمل حقیقي د اعتراف د ویډیو د خپرولو په وړاندې خبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د کارکوونکو نیول او ګواښل د اندېښنې وړ وبلل. هغه ول موږ د دغه یوټیوبر د نیولو په اړه راپور اندېښمن کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوزي او خبري اعلان په تاریخجن توګه ګواښي دا د دې تایید مهر دی چې دوی د بیان ازادي او فردي ازادي ځپي وبخي. له بل خوا طالبان وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور نیولې. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبرې کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکارانو چې د بندیانو کالي اغوستي ولاړ دي او د حقیقي او دوه نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقي په دغه ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. کاغلی حقیقی چې د جامو موډلینګ کاو په یوټیوب کې په خپل نوم چینل کې په بیلابیلو ټولنیزو او تفریحي مسایلو خبرونه کوي. په افغانستان کې د خوړو کمیته په پام یو شمیر میندې وایي چې خپل ماشومان سم نشي مړولی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې هم ویلي چې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي عامل دا دی چې دوی ته سم او مقوي خواړه نه رسیږي. نور په دې راپور کې
کومو خوړو ته چې دغه ضرورت لري هغه زنشم کوله چې ته برابر کړم او دې ته ور کړم.
د کابل اوسیدونکو تورپکی د خپل درې کلن ماشوم کیسه کوي وایي چې د کمزوري اقتصاد له وجې زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. نو موري د زوی خوارزوکی سخت زوروي وای داس لار نوینی چې په مرسته خپل بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم می ده نو سوی تغذیه شوی دی زنه شم کولای چې خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې دا چې ډیری محصولات بازګران خپل زمکو څخه لاسته راوړي. دوی هر کال غنم لوبیا نخود او نور ترکاری کوي اصل اخلي او په بازار کې خرڅوي. خو یو شمیر بازګران بیا له وچکالۍ څخه سرټکوي وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی نو ځکه د دوی کارهنې ته هم زیان اوښتی دی. څلوېخت کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالۍ خو بیخي زیاته شوې ده. هغه کومې لال مې چې پخوا کېدلې هغه په دې تیرو پنځه کالو کې خو بیخي ونسولې. خصوصا بیا سږ کال چې په کوم ځای کې لال مې وي هغه لال مې وسوځېدلې. نو همدغسې خوراکي توکي دي بیخي هر څه ورځ په ورځ جګېږي. قیمتي راغلې ده هر څه یو په پنځه یو په څلورو سوي دي. داسې خلک سدي چې د سبا او بیګا ته حیران دي چې شی نه لري. مشکلات زیات دي همدغه سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباری عمر ویلی دی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کیدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تیر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو څخه کم دي په خوارزواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې له لوري د اوکراین د غلو د صادراتو مخنیوی د میلیونونو ماشومانو ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې په تور سمندرګي کې بندرونه محاصره کړي چې د اوکراین غلې نورې نړۍ ته صادر نه شي. د دغو صادراتو د بندېدو په نتیجه کې ویل کېږي په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایتالیا د بندنوی چارو وزیر لویجی دی مایو پرون چهارشنبه په روم کې د ملګر ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته وویل:
غواړم په زغرده ووایم چې موږ له روسیې د داسې یو کار تمه لرو، ځکه چې د غنمو د صادراتو بندول د میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. ایتالیا به د حل لارو د موندلو او د غذایی امنیت د تضمینولو په لومړی کرخه کې وي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس په روان جون تر 18 پورې د ایتالیا په پلازمینه روم کې دوام لري. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو همداراز وویل هغه سیمې چې د اوکراین د جګړې عواقب زیات زیانمنوي د مدیترانه له هیوادونو پیلشي او ایتالیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام په ملګرتیا هڅه کوي چې د یو نړیوال غذایی ناورین مخه ونیول شي. لویدی سیوادونه وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه محاصره کړي چې دغه هیواد د میلیونونو ټنه غلو صادراتو مخه ونیول شي. د اروپای شورا رئیس شارل میشل او د اروپای کمیسیون رئیس اورسلا وان ډرلن هم پر اوکراین د روسیې د بې موجبه یرغل له کبله د نړۍ د غذایی بحران په اړه اندیښنه ښکاره کړه. شارل میشل پرون په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وویل روسیا له خوراکي موادو د وسلې په توګه کار اخلي او خپل اعمال د پخواني شوروي اتحاد د دورې په دروغ توجیه کوي.
کرملین د غذایی موادو د وسلې په جوړولو بوخت دی او د شوروي په سبک د دروغو په شبکې د خپلو اقداماتو ملاتړ کوي. موږ باید د دغو جالیاتو د شنډولو لپاره لاسونه سره ورکړو. دا روسی بیړۍ او راکټونه دي چې د کرنیزو محصولاتو د صادرېدو مخه نیسي. د روسیې ټانکونه، بمونه او ماینونه د اوکراین د محصولاتو د کښت او حاصل مخه نیسي.
اورزلا وان ډرلن ویلی چې روسیا په وحشیانه ډول اوکراین ویچاروي، له همدې کبله موافقه شوي چې د اروپای اتحادیې له قوانینو سره سم د روسیې د تحریم شویو مؤسسو او افرادو د شتمنیو مصادره وارسول شي.
لبلی خواهد اوکراین و لسمشر ولادیمیر زلنسکی ده سیوردونیتسک جگره ده دونباس ده سیمه لپاره برخلیک ارتاکون که بلله ده. د اوکراین په ختیځ سیوردونیتسک خار که ده سخت جگره پترس که ده خار چندو تا اوکراینی زواکونه پشات تنبول شویده. زلنسکی ویلی په ده خار که جگره به ده دونباس ده سیمه برخلیک وطاکی. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې وکړه او ویل دغه بشپړې جګړې په 15 ورځ سیوردونیتسک بدون باسکې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي. زیلنسکي دا یو سخته جګړه وبلله چې د په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په دریم یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلې دی. لومړۍ ورځنۍ سیالي افغانستان په 8 وکټو او د 10 توپونو او دوهمه په 16 توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د نننۍ سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دریم نړیواله 500 اوریزه لوبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې د سیالۍ لوبډله پر وړاندې به د تیرو دوو لوبو په څیر ښه نتیجه ولري.
د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ شلوره سیالي به د شنبې په ورځ د جون په 11 په هراري کې وشي. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم له هند سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي جام د آسیایي ملتونو جام لا ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په دې ترڅ کې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه. دوه دی یو په مقابل کې هانګ کانګ دغه لوبه وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به وړاندې په کندوز کې د کورنیو مرغانو د کاروباریانو د شکایتونو په باب واوري چې د وای د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی ځکه چې د دوی په وینا اوس د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي. خو تر دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې سکال شات ډیر تولید شوی خو بازار نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو د شاتو د تولید کاروباریانو ویلي دي چې یو علت چې سکال د مچۍ شات زیات شوي خلکو دغه تولید ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچۍ روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکو وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ پکښې کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچۍ او زیات حاصل ورکړي.
سږکال حاصلات د سږکال حاصلات سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو خدي په جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سیسا کړي نه جنگونه ست نه کوم بل هغه ست چیر تم زړه وغواړي الته مچې وړو او حاصلات ډېر خدي
دایم د موږ په کړو کې پاتې کیږي. شات باید ووزی یعنی بازار پیدا کوو. د اسلامي امارات نه دا وخت نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تلک زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یو سي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوي دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې 9 میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امردل چې په میدان وردګو ولایت کې د مچیو د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري. په کندوز کې بیا د کورنۍ او مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی یو علت د خلکو اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي چې په خبره د نظام په بدلون سره یې کچه لا لوړه شوې ده. په کندوز کې د مرغانو د پیر او پلور بازار کې یو شمیر د کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د مرغانو د ساتلو شوقیان د پخوا په نسبت اوس ډیر کم شوی دی. نور په دې راپور کې
په کندوز کې د کورونو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورونو او مرغانو پیرودونکو او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیز سند کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو او مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلون رئیس د کورونو مرغانو کاروبار کوي دی وای د سیاسي تحولات لامل د مرغانو زیات شمیر شوقیان له کندوز څخه وتل دي او یا هم دغه شوق پری خی دی.
کل چدرو بس قدرت برادر ای شوقی است کی بارامی او واسوده
د مرغانو شوق او ساتنه په آرام زړه او له پیسو سره کیږي. خو به زما دکان لا ډول ډول کنریانو ډکو او هر اونۍ به می لا 200 زیات کنریانی او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې رو اتو میاستو کې می فینزوس کنریان نه دیپلورلی خرڅ په پیسو کېږي ځکه وس خلک معاش اوایت او پیسې نه لري. چې پیسې او اوایت نه وي نو خلک شوق څه کوي.
د مرغانو بازار کې د پخومر یو دکاندار پردل خان وای ل سلوي کلن رئیس د کورونو مرغانو د پیرو پلور ل لارې د خپل 14 کسې کورونی ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورونو مرغانو د بازار ل خرابوالي شکایت کوي
او دا مرغی خرڅو خدلاقي بارتپیتی یا د یګنی کنری سایره ګل سر راشي نه خرڅو ناس روشاد نشه هغه خصه په روړی د خروس کو حساب کتاب یې ګرځم په خو ډیر خو کار او وسه روزګار نشته اوس په لاله وسه هم نکیږي مکه اوس کې دره خارجي به امر غوښتي ایران له امر غوښتي پاکستان له امر غوښتي قسم قسم او ما غوښ نکیږي.
خو د کورونو څاروي او د مرغانو یو شمیر پلورونکو بیا وای د مرغانو نه قانونه خر او قاچاق د زینو کامیاب مرغانو نسل دی ورکیدو له ګواک سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم شپې تکلن دکاندار آزادۍ روډ ته وویل
موږ دغه مزري ته ناس یو موږ پنځه روپۍ ګټو خو دغه موږ نصیب نشي کار خراب دی یو قسم د واشي دي ټول مرغۍ راسه له تباہ او برباد کړو. د دې مخنیوي چې طالبانو خو نه آزاد دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټول په دواګانې مړې کړې لاس موږ تر دې سل دانې په غلونو کې مړې د دې مخنیوي وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وای د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانون دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې تر سره کوونکو سره به قانوني چلن کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمیر کارپوهان بیا وای پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
ازادي راډیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چر راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت راتک موږ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي او په دینو جرپونم پیسې اخلي دا موږ ډیر په ازادي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله ویراز له خبرې کوم. زه غواړم چې امارات اسلامي افغانستان دې د داعش مخنیوي وکړي په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم زه غلام خان مجاهد د لوګر لسمه سایبر سماج کې مازه ده. زه د دې ټول کارمندانو ته سلامونه وایم او پس له سلام نه زموږ د کوچنانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر وخت مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارات کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکونه دي کړی دي غصب کړی دي موږ ته مالداري دي موږ نه مالچرول الله سره ور کړی دي الله سره متلې دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه مرامه ده باندې ورور موږ کوروندو ته نه پریدي چې موږ مالداري واغه موږ الله سره ورکړه دي موږ مال شرونه چې دي هغه غاصب دي یا کوم وخت مان جاي مان دې موږ څنګه کړی دي هغه اوس سیمه کې څوک موږ نه پریګي او بعضی کوم کوچیان چې مالدار دي د موږ هیڅ د مالداري د استوګنه جاي نسته چې ورور پاکستان په موږ باندې بدلونه تړل دي موږ ټول استوګنه دي زمير او موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه موږ را شرسوي ورور او دلته په داخیر کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډیره خرچه لري، موږ د اسلامي امارت نه دایله لرو چې دایمو مشکلاتو ته باید متوجه شي. له پاکستان او ایران سره د مالداری په باره کې تجارتونه خلاص کړي چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادی رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړه نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې. وړاندې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. لبل اخوات طالبان وای اجمل حقیقی او دغه ملګری اسلامي مقدسات ته د سپکاوی په تور نیولی. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبره کړې ښکاري چې اجمل حقیقی او درې نور همکارانې چې د بندیانو کالی اغوستي ولاړ دي او د حقیقی او دوه نور همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي، حقیقی په خپل جرم اعتراف کوي او طالبانو او د افغانستان خلکو بخنه غواړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبډلې یا سریز ګټلې ده. لومړۍ ورځنۍ سیالي افغانستان په 2 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 6 توپونو وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی فرید اوتک وایي چې د نننۍ سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه تیاری نیولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخېژاو چې له کبله الکتر لګی یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمنی د اطفایي ویندوی ویل چې د دې قصدي پیښې د شپږو تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 29 کلن او اصلا ارمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیز سیورودونیسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبې په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیورودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي دي. زیلینسکي دا یوه سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
که څه هم میرمنې د اولاد د جنسیت په تعینولو کې چې لور یا زوی نړۍ ته راوړي رول نه لري، خو بیا هم په ځینو کورنیو کې لیدل شوي کله چې جلۍ پیدا کیږي د نارینه ولخوا له ښځو سره سم چلند نه کیږي، دوی توهینېږي، کله خوله تاو تاریخ والی سره هم مخ شي. نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د یوې داسې مور خبرې اورو چې د لور په پیدا کېدلو ملامت شوې ده.
د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم، حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خوا ډیر داسې خبرې مې اورېدلې، ډیر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاونه مېرمن را دغه خلک په قرار نه پرېږدي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکړم.
په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې لونه ډېری ورته ګرانی دي، خو د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا خو څه چې ان د خپلوانو له لوري هم ځورول کېدل چې ولې زوی نه لري. د کابل اوسیدونکی عاشق الله جلال زوی وایي چې له تاوتریخوالي سره سره په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې د رسنیو لسترګو هم پناه دي، نوې زیږېدلې ماشومه وژل کېږي او له مور سره یې د یوې مجرمې په څیر چلند کېږي.
موږ داسې پیښ